د مخام وو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی په توشي بو کې زما همکار فرید سیال مخته وړي. خو په پیل کې لن خبرونه د طالبان د حکومت کډوالو او بهتر رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ بلد کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی ووژل شو. په دې بلد کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ تنه نور هم ووژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوی بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي د نه توجه وړ ګزار دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا په روان کال کې د افغانستان په اړه د دې شورا څلورمه غونډه ده چې په دې هیواد کې د سیاسي بشري او امنیتي ننګونو په اړه پکې بحث کیږي. د امنیت شورا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما مشر روزا وطنبایو به د دې هیواد په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټوسک به نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. د پولندی رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشان به پر دې خبرې وکړي چې په اوکراین کې د تر جګړې وروسته څرنګه د اروپایي ټولنې په زرګونو سولسات ځواکونه ځای پر ځای کېدای شي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوکي پروګرام ته مو ز فريد سيال د وقف پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کېو. پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم دروانی ونی د یک شنبه پورز لاڅوار لس کلونو کورنۍ جګړو ورسته د هیئت تحریر شام په نوم د وی وسلوال ډلې لخوا او پر زول شو. دغه وسلوال ډلې وټوانی دا په نشټې دونی مونږ یو کې د سوریه کلیدی خارونه د هغې ډلې هما هم او بلخره د سوریه پلاسمینه د مشق نیسی او د اسد د کورنۍ نشټې لوي لسیزي واکمنۍ پایته ورسوي. د بشر الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لوی بدلونونو د کورنۍ جګړې سربېره ژوندۍ راووت او تر ډېره یې ملاتړ روسي او ایران کاوه. بشر الاسد دمشق ته د وسلوالو لرسیدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې تحریر هیئت تحریر شام وسلواله ډله چوس پر دمشق واکمنه ده. د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلواله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې 20 ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمینې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته لاړل او افغانستان او افغانستاني وسلوالو طالبانو ته پریښود. په وروستي کلونو کې د افغانستان او سوریې په څیر د یو شمېر نور هیوادونو لکه بنگلاديش صدر اعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوي پریښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت شام ډلې چې د هم یو وسلواله ډله د وخت د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو کولای شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکي سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکي اسحاق قطمردي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. هغه اوریدونکو چې غواړي موږ سره په خبرونه کې تماس ونيستي زتا ست د ټلیفون شمیرې وای ما 00 00 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی کولای شي زنګ وهي کې چیرته مو په ټلیفون کې کریډټ نه وي لاندې زنګ وهي پته ما پات شي لدی زای بس مو کم کران زنګ درو وهي کې چیرته ملمانه را سره وي فکر کوم چې دواړه ملمانه شته برهاني صاحب کتا سره سره یستې په پایل کې دغه ډلې پاړه کراته وایست موږ وایو چې په سوریه کې وسلواله د هیئت تحریر شام ډله واک ته ورسیده لدې وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره اړیکې درلودې د دې ډلې پاړه کراته وایي او د دې ډلې د مشر پاړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي لکم ځای راپورته شو ولې په دومره کم وخت کې وتوانېد چې په سوریه کې دغه ولسکلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسی او د مشکو نیسي
سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو درون ملنه او ستاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته محمد الجیلانی د سوری او سیدونکو یا دغه د اطباو څخه دی او ویلکی چې په سعودي کې پیدا شوه کله ویلکی چې نه د خپل پم دی سوری کې پیدا شوه دی د پاغوایلو کې د القاعده سره ملګری شو بیا د غینه را جدا شو د بغدادي څخه جدا شو او د غینه روسته بیا د داعش په سلیکو کې یو ځای شو دا هم هم را جدا شو بیا په دې د دوه سربانه تقریبا $10 million هم دغه او جایزه و چې د لکه د سنور هم په دنیا کې نور هم دی او د پاغتور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې ولیکن په دې روسته یو کې د تقریبا تر ډیره حدا پوری په فکری لحاظ باندې او هغه لار چې د غواره کړی د ځان جدا بولی او هغه جدا کېدم په دې خاطر باندې چې د په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د غفانی سخت دریزې نه تیر شوې دا چې څومره دی یا نه دی هغه په بل سوال دی لکن روسته کړنی او د دې هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه روسته وختو کې وکړې د دمشق ته نیول نو روسته نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره د سوری خلکو لپاره د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حدا پورې ډاډ وړوي او یو هغه سوچ یې واځي د بیانې نه وی بلکې په کړنو عملی لحاظ به ډګر کېم دا سو هغه دا و چې د حمات یو ډیر لوی ولایت په سوریه کې پاره کې تقریبا یو هغه سوچ چې مسلمان نه بلکې یو مسیحي د سوری اتباع هغه هلته والی ک د سینوریم د شي کړنی لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه یا هغه اشتباهات چې دوی په خاپ نظامی ډګر کې کړیو په فکری ډګر کې او په سیاسي لحاظ باندې دا غ ټول اشتباهات نه تیر شو او بلکې کسړې د سی وی چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوې دي یا کېدون کې دي دا ټول نه یو برات او با درس واخیستو په نوې بڼه باندې راوړاندې شو لکه د کزینو د حقوق په مورید باندې هغه څو ویل چې رښتیا هم ډېر د ډاډ ور دي دا هغه فردي او شخصي مسایل دي چې دولت به دې کې یا
برهاني صاحب وړاندې به د خزو د حقونو په اړه باندې بیا خبرې اترې ولرو خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې د کابل وړاندې ولایتونو پر لپسې سقوط کولو د طالب چارواکو ځینی ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په څنګه ټوګه پر ټوئیټر خبرېدلې او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په څنګه ټوګه خوځو ته چې تاسو تشویش مکوي هرڅه سم دي تاسو بخپل دندو تستنیږي کار بوي تاسو د اسلام په چوکاټ کې حقوق ترکول کیږي هیڅ ډول بندیز به تاسو نه وي چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي وس دغه څرګندونه چې دا جولانی کې فکر کوي دوی بیا ور باندې ودرې کاغذ حکومتداري په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوق ورکول په برخه کې دي
دا سيناريو لګ فرق هم کوي ولو کې په ځینې مسایلو کې به ورتواله ولري لکه چې جمهور رئیس التم لاړ او دلتم تللې ده او په عین وخت کې مګر فرق دلته کې چې دوی ډیر په مسؤلانه شکل سره او د منطقې سیمې او حتی کېدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره د ټول واک لیک د هر څه تقریبا په یو مسؤلانه شکل سره تقریبا تر سره کړ او اړ وخت کې کسړې ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکخه ډله ده په دې ټوله صفه د پاڅون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټاپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي، دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي. دا تفاهمات یوازې د هغه ډلو ټاپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټاپلې وي. په دې نظامي ډلو ټاپلو کې دا مخکخه ډله ده، یعنی دا په دې معنا باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دې د رول سره سره نورې ډلې ټاپلې هم ورسره شته دي، او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق کوي تر ډېره حده پورې. د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړي. کېدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه، که سړی پرتله کوي په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټاپلو سره دا تفاهمات شوي وو، او یا هغه ډله ټاپله یا هغه سیرې وي چې هغه سیاسي وي، هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تره برسه ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یو خاصه مشخصه ډله، هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامی قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامی دغه لري مخ لري.
مننه کورودان برهانی سیب تاسو بیرته راوګرزم. اتمر سیب که تاسو راته وایست لکه نه چې کورنۍ جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا 12 کاله وشول، او دغه د دلې چې اوس وخت ورسیده د تحریر شام د دې دا را پاسېدل، او په سوریه کې دغه روستۍ ګډوډیان یو څه ناڅاپي وي نږدې دوه اونۍ کې دی وتوانېدل چې دمشق ته را ورسیږي. ساسې په ان باندې دلته دا ورته والی څومره ده چې لکه جمهوریت کې همداسې وه، طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ تیز شو او هیچا تصور نه کوي چې کابل به سقوط کوي. همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پېښه شوه. ساسې په ان باندې دغه ډلې کلونه جنگ کې یو ځلې پرمختګ کوي، تر شا یې لتونه څه ګوري؟
مننه تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی ده. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلی لابل دا و چه پو سوریه که 45 کاله یواز حافظ الاسد و بشار الاسد حکومت که، او دی توی دار و دی پلار و دی زوی حکومتونا پو سوریه که دی توی دی فکری یا دی حزب بس دی حاکمیت یا حکومت و چه اغر دیر خلق باقی که و کری دل دیر شکنجه شد. ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 45 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس تاسپېږي چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د هزبالله د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا یا مثلا ویل کیږي چې خپل اسرائیل په دې برخه کې ډیر رول درلود، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوریې حکومت ضعیف شو. یعنی حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې مونږ ګورو، ایران هم تضعیف دی، هغه ستراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته. حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په تورستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې، دوی د تحریریشان سره ملاتړي شول. یعنی دغه نورې ډلې چې تحریریشان سره و، تقریبا 5 ډلې وې چې حیات تحریریشان و، جبهه فتح شام و، جبهه انصار الدین و، لوای حق و، او جنبش
اتمر صاحب بخنی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانې دي په یو دریز په یوې خبره سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړي؟ که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت وګورو، دوی په خپل منځ کې اختلافات ردی، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانې دي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي؟
ګوره، یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې بشار الاسد حکومت ضعیف شوی، او د دوی اردو جنګ نه که تاسې ولیدل لکه په افغانستان کې، د افغانستان او د سوریې فرق دا و چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبانو سره توافق ته رسېدلی، او هغه فشار د امریکا د خوا نه موجود و، او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و، لیکن په سوریه کې خو داسې نه و. په سوریه کې دغه جګړه د یو ډلې د خوا نه د بشار الاسد پر ضد شروع شو، او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکیې په اصطلاح دغه الجاري تر 100,000 پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بلې خوا نه هغه امکانات، تسلیحات، پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې، او بشار الاسد هم خپله په هغه سیاسي لوبه کې راګیر شو، کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره، روسیا دغه قوت د لاسه ورکړه چې بشار الاسد سره کومک کړي، سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړي، لیکن هغه هومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود، روسیې نه شو کولی چې بشار الاسد وژغوري. همدغسې د ایران رژیم، هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي، دوی هم ونشو کولی، هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحي هشت شعبي و څوک څوک، دوی هم ونشو کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوا نه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی، دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت لپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې، سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل، خلک هم دوی ته هرکلی ویلې، خلک هم د بشار الاسد د 450 دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو. نو په نتیجه کې هغوی بریالي شو چې
مدنه کور ودان اتمر سپ تست بیر تر وګرزم برهانی سپ امدغه روستي ټکی چې اتمر سپ ورته اشاره وکړه چې سوری خلګو دغه دلته خراغ لاست ویلی ساسي بابا واره باندې په افغانستان کې چې طالبان وخت ورسېدل په کابل هوایی ډګر باندې او سره په نور هوایی ډګرونو کې بیروبار ډیر زیات شو، ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شو، شل ورځې تخلیه وه او ډیر افغانان له افغانستانه وتل. خو بیا که سوریې ته وګورو، کله چې د اسد رژیم وپرځېده په هماغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روانو او خوشحالیانې وې، هغوی په سرحد کې په تمه و. هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي، په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولای شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې، حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي، دوی جشنونه نیولي و، ډېر ورته خوشحاله و. ایلت ستا دا دی خوشحاله چې خلک دیوی وسلوالی دلی را تک دا پا سوریه که خوشحاله دی، خو برعکس پا افغانستان کې حدس کوله چې لحوا دا ووزی
وره دا یو لوی پا طول منطقه که یو فاشست نظام و دا پلار و دا زوی تقریبا سالور پنزوز کاله واقع تاسم دا طول ویدیوگانی گوری چې سمره دا زندانونو که خلک پراتی دی، حتی خلق صدام خوته د صدام نه دا زیات فاشیست نظام او دا چې د منطقي کې ظروف او شرایط ته څنګه چاتمر سه وته اشاره کړه، نه د دې په ګټه باندې خستر باندې چې روسیا هم په خپل جنگ کې کاکړه و دغه نه ختی و، دلته د حزب الله یا د ایران د ملیشو په منطقه کې یو تصمیم داسې نیول شوی لا تر اوسه پورې روان دي چې باید د دې د ټاغر ټول کړی شي. د حزب الله نیولی د لبنان کې، بیا حتی د امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټول شي، حتی نن حوثیان هم ویشتل کیږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي، خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکېلاک و چې خپل د امریکا متحده ایالات نظامي و، د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکېلاک لرو، دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي، لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنی نه ورکوي. دویمه دا ده چې هلته تاسو ووی چې خلک ووتل، خلک نه دی، خلک وتل نه، خلک وویستل. دا پروګرام د سیو چې باید داخلك وو وستلی شي او تخلق شي، او د تخلي موضوع اوسه پورې روانه ده. د څه نه دي چې څوک په خپل خوخه تلل، یا په خپل خوخه چې څوک تلل خو اخو د جمهوریت په وختونو کې خلاصه کوي چې د جمهوریت نه مخکې د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې ایوازې په افغانستان کې نه، کچیرته رښتیا زمونږ په ګاونډي هیوادو کې دا چې د تخلي موضوع مطرح شي، کېدی شي چې خلک به په دې په دغه باندې ودرېږي، په دې صفونو کې ولاړی. اما دا د تخلي موضوع خو یو برنامه‌ریزی شوی موضوع و چې باید دا وستل شي او اوسه پوره شي. دا د هغه سره پرتله کول به ډیر صحیح نه وسیږي. درېمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرونو موضوع په د سوریه چې کوم 8 میلیونه کسان په داخله او په خارج کې دغه شوي دي، بے ځای شوي دي، یا څوک مهاجر دي، دا غوی حالات که په ترکیه کې او که په نور هیوادو کې ډیر بد حالات سره مخامخ، هغه د تخلیف په صورت کې نه دی وستل شوي، یا په یو برنامه کې نه وستل، خو هغه د خپلو مجبوریتونو نه وستل شوي. تاسو ولیدل یا تاسو به ټول اوریدلی چې په دوی حالات په ترکیه کې ډیر بد حالات وو. دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وایي، دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی، حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې هر څه پاتې وو، یوازې ترکانو ته دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږه اخیستی وو. نو دا پرتله کېدل به فکر کوم صحیح نه وي. یو شی دا و چې د سوریه د نظام دغه د نظام خو بسړی وې، د دوی د کورنی نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځه لاړه چې د افغانستان نه مخ اجازه لاړه، ځکه دلته یو پرتلواله دواړو دا و چې دغه دواړو نظامونه په بلو نور خلکو باندې یا په بهرانیو باندې اتکا لرو. دغه هغه د شباهت کوي کله چې بهرنی عامل د لاتړ د منځزي د ملیشي بولی یا په نامه د نظام اردووی بولی دا د منځ ډیر په ډیر په چټکتیا سره ځي، ځکه د دوی سره د ملی یا پاکی دوی لحاظ باندې کوم دغه نشته، د انګیزه نه و چې دوی جنگ وکړي. خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرنګ په یا د عربي سپرلی په دا کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله او د تقریبا نیم ملت مهاجر که او د پلکهاوی د زندانونو کړه او لکهاوی وژلی دي او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهانی صاحب په بخنی سره ستاسو د خبرې هدف دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایدیالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسیدل او ډیر سختریز اسلام پال دي، دغه ډله چې اوس په سوریه کې وخت رسیدلې په دغه ایدیالوژي نه رسیدلې، بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا باندې کېدل دوی تنگ شوی وو.
مختلف عوامل دي، یو دا دی چې خپل دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله، بل عامل دا دی چې دوی دغه ټولې ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې او د ډیرو سیمایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې او د هغه څه چې په شباهت لري هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم، هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کوله او هغه داسې فکر کاوه چې بس نو زما ملاتړ د روسیې او د ایران له خوا نه وشو، زه اوس په خپله پښو باندې ولاړم او نظام ولاړ دی او بالکل ما څوک وژلي دي او څوک تښتېدلي دي او څوک بې ځایه شوي دي او بلکې د سولې یو دغه ته هم غاړه نه کېښودله. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې مونږ د افغانستان د رژیم پر لپسې په دې څو لسیزو کې پر لپسې په سوله باندې سیاسي دوکانداري او تجارت کوو، چا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راواخلې هغه د سولې لپاره وټاکې چې دا د سولې رئیس دی، دا امکان لري. بیا چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی واک و هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله، یعنی په دې معنا باندې چې دوی هم په هغه څه کو سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدله چې مونږ با عزت سوله غواړو، یعنی کومه با عزت چې د ارګ واکمنان باید په هغه کې حاضر وسی. دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافعو په درشل کې نه تسرخېده. د سوریې طرفونه کاغه د جولانی طرف دی او کنوري د دې ټولو اشتباهاتو نه تیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي دغه وروستي متغیرات چې جیوپولیټیک دي او که په مذهبي لحاظ او یا هغه اشتباهات چې دی کړ د دې ټولو نه په استفاده سره وکول شو چې د اسد رژیم چپه کې ودی کې شک نشته چې دلته به ځینې شباهتونه وي، خو ځینې کې بیا شباهتونه نشته، اما لوی شباهت دا دی چې دوی د اسد د سرتنبګۍ نه په پوره استفاده سره کار واخیست.
مننه کورودان تاسو بیرته راوګر زمات مرسیب که تاسو راته وایست په افغانستان کې د دغه ډلې وخت لرسیدونه ډیر زیات هرکلی وشو، طالبانو اعلامیه مور کړې وه او په کابل کې په نور ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډیر خوشحاله و، دغه بریا یې لمانځلې ده. د دې سره لکه تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام، له طالبانو سره اړیکې څه وی یا د القاعده لاره طالبانو تحریر شام دوی سره یو دی فقط نمونه بیل دی؟
زه داس فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډیر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریا کې دغه شویه حاکمیت دشیو د سینی خبره کوکو دشیو حاکمیت چې بشار الاسد خپل شویه علوی و د دې حاکمیت ختم کی، خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متاثر دی، نو ډیر کومک دی هغوی د خوانه دغه تحریر شام سره وشو. د بله خوانه طالبان هم چې دی دوی سنی مذهب دی، دوی عقاید سنی دی، نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره که او ځینې نمانځنې وکړلې، در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي. لیکن دغه آیت تحریر شام سلفي ډله ده، شافی مذهب دي دوی، لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه، په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت اوس د سنیانو په لاس کې دی. نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي ده خبره.
او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې تر څنګ په بنگلادیش کې اسلام پالی په یو ډول نه یو ډول د بنگلادیش پخوانی صدر اعظم دې تار کړ چې له هیواد ووزي یا هیواد پریښود، یو تختیده د دې ډلو وخت رسیدل ولې داسې پرله پسې کیږي په څو هیوادونو کې؟
کوری دغه هر هیواد کې خپل شرایط دي، خپل د خلکو وزه ده، د خلکو تصمیم ده. په بنگلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا ده، بیل ده. بنگلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی ده چې په ټول بنگلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنگلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی. د خپله د رامین بانک رئیس و او دکترا لري په دغه برخه کې، د مایکرو فایننس په برخه کې، او بنگلادیش ته ډیر کار دی وکړ. د بل خوانه که مونږ داسې وګورو، د شیخ حسینه حکومت چې هغوی یو فکر درلود، هغه فکر ډیر د دې د پلار فکر و، د شیخ مجیب الرحمن فکر و. په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنگلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و، او د بنگلادیش خلکو هغه ته ډیر عقیده او احترام درلود. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار ښه و نو حتمي دی چې زوی به هم ښه وي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنگلادیش کې یو خبره چې زه غواړم وکړم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنگلادیش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم تنلاري اسلام پالي نه دي. بنگلادیش خپله یو اسلامي هیواد دی، لیکن هغه تنلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او خپله دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنگلادیش کې. راو سوریه کې موس په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نه به زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي. او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري د دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کیږي. لیکن دا اوس ډیر وختي دی چې مونږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کیږي په سوریه کې که نه کیږي. لیکن افغانستان کې خو ګوري چې برعکس دی یا بل رقم دی، دا یو ډله ده چې دوی تصمیم نیسي. خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسو په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات پر روان فبروري میاشت کې ترسره شي، دا دا به یو څه واقعیت شي؟ دوی به انتخابات وکړي؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي. مثلا البشیر د دې صدراعظم، موقتي صدراعظم دی، د تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي. هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالی حکومت د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واک سپاري. دا د دوی وعده دی خلک سره. او خپله ابو جولانی هم دا خبر، محمد جولانی هم دا خبره کړې چې دلته هیڅ څوک هیچا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري. دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب، زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی لراتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وي، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کیږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به یې وکړي، خو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شایب به په سوریه کې بیا لکه له واقعیت خو ډېر لري نه دی، لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیت لري دی.
ګوره، د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې د اوسني مشرانو زمونږ د طالبانو د مشرانو نه فرق لري. دوی د خبره باندې اوس باورمندي ورکړه لري. د بل خوا نه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه، دوی منتظر دي. دوی وایي چې موږ عمل ته ګورو نه خبره ته، لکه چې طالبانو ته وایي دا خبره. نو وبلدل شي مخکې د دې نه موږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې موږ به منتظر پاتې شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي. د نجونو باندې، د ښځو باندې به تعزیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وي، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي موږ دغه ازادي تضمین کړې، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړی خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي؟ بیا نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو قضاوت وکړو چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پاتې نه شو.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. برهاني صاحب، که تاسو راته وایست د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه نشه دا ډله واک ته رسیدلې ده، سوریایان وایي چې دوی کولای شي مخکې اتمر صاحب یادونه وکړه چې په ازادانه توګه خپل نظر څرګند کړي، له دې مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به حتی که د اسد رژیم پسې یوه خبره وکړه دوی به نیول کېدل. په رسنیو کې ځینې داسې تصویرونه هم خپاره شوي دي چې نوي تنکي ځوانان په هغه زندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپرې شوي دي، دوی خبرې کوي، مرکې کوي، وایي چې زما مور سره خوشونت شو، ما پولیس په څپېړه ووهلو، زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو. داسې ورته کیسې خبرې شوې دي په ځانګړې توګه په عربي رسنیو کې. دې وضعیت په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو، کله چې طالبان واک ته ورسېدل، زیاتره عام خلک په ځانګړې توګه ازادي راډیو ته یو څو اورېدونکي زنګ وهي، دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی، خو پرونی پېښې ته په کتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړېدلې دي، زورېدلې دي، دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته، او کوم امنیت چې سوریایانې اوس له دغې ډلې واکمنې ډلې غواړي، دوی به ورته ورسیږي؟ او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړی؟
دا خو د وخت نه لږ ډېره مخکې ده، ځکه چې سوریې حالات اوس دي، اما په افغانستان کې خو نسبي امنیت بالکل برقرار دی، کې هیڅ شک نشته. خو امنیت وسیله ده، هدف نه دی. یعنی او وسیله په دې معنا باندې دی چې باید هر هغه سره منته شي چې خلکو دپاره د کار او د نورو حقوق راولږي. دا یوازې امنیت خو که سړی ووایي په زندانونو کې امنیت، خلک هیڅ بد کارونه نه کوي، چرس نسکي به جنگ نه کوي، دا نه کوي. یعنی داسې امنیت چې په هغې کې اقتصاد وده ونه کړي، داسې امنیت چې فرضاً د خلکو لپاره د کار به زمینې مساعد نه شي، داسې امنیت چې خلک د مملکت د هیواد نه لاړ نه شي، داسې امنیت چې فرضاً تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یو نسخه د خزینه او د حقوقو لپاره نه تثبیت شوی، نو د امنیت یوازې خو ډوډۍ تا ته نه درکوي. د سوری حالات بزه بل اړخ ته وګورم چې وایم درته چې د سوری نسخه نه ده، د کې شک نشته چې د تحریر شام مخکښه ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخانه دغه وو، اما هغه ډیر نوې نسخه ته بدله شوې ده، او حتی د په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډیره حده پورې په مذهبي لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریشې فکري لحاظ باندې په ډیرو خبرو کې ډیر مخالفت وښوده. دا مخالفت فکریم دی، سیاسیم دی، او حتی مذهبي هم کېدلی شي. دریمه نقصان مسله دا دویمه عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپه کولو کې ډیر پراخه رغنده رول لروده، اما د نظامونو د چپه کولو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لروده چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي. او نن د شامپ یا د دمشق چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ایز او داخلي لحاظ باندې تر ډیره حده پورې مطمئنه ده، او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی، بلکې هغه وسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړي دا یو مسلک شموله کابینه ده. چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هماغه خپل وزارت کې غښتلي دي. دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاوند ده په دې ټول متغیراتو کې، هغه نه غواړي چې دغه سی یو سخت دریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي. داسې یو نسخه چې هغه ډیره ماډرن وسیږي یا د ترکیه یو نوې کاپی وسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه وسیږي، او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې دغه ټول مسایل به مخ وړاندې کې، دوی غواړي چې دغه یو څه رامنځته کړي، او دا یوازې د ترکیه دغه هم نه ده، هیله او غوښتنه هم نه ده. په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو، او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم که پراج ټول شموله په نامه باندې خلک یې هدي ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې هم نشته، او زموږ په ګاونډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای، او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځ نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي، او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یو شباهت د طالبانو د پخوانی رژیم ونس کې د دویم انتقالي حکومت دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم و دغه د سرپرست اداره و دویم سرپرست اداره ده، هغه په کابل کې د وزیرانو سره کوم وخت خونه لرو د وزیران، حتی که د ډیر وړي دغه چا ترقی مخسته باید انټرویو باید دغه خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو، اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لورز د موینات د منځويسي او هغه نه لور ده. په دې معنی چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات چې په خوانی هم کړی دي وسنۍ هم کړی دي. سوریه خلکو او د سوری بهرنۍ اړخ او سیمه ایز اړخ د دې ټولو نه په استفادې سره دغه سې نوې نسخه رامنځته کړه، اما متاسفانه په افغانستان کې یو صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادي تمثیل پکې وي نه پخوا و او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود لري.
یعنی برهاني صاحب په دو جملو کې کراته وای د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کم دي؟
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریایان سوری خلک په تعلیمي لحاظ باندې د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خوام میشتي. خو زمونږ په مزدوري لپاره تللي دي، هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولي، ډاکټر نه نیولي، دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نورو هیوادونو سره تقریبا وو او په دوی باندې چلی دی. یعنی ما ته چې یاد دی، زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل، په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل هم دا د سوری خلکو. سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو. د وسم دی دوی په دې باندې اوسنۍ ډلې ټپلم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ایزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ایزو سره تفاهم، دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم اوریدون کې سره د دوی بره واخلو نو مراته واخلې. لکم زما اړیکه نه لري.
پریږه سلامونه.
ستړی مشه احمدی صاحب، خیر اغله پروگرام ته. احمدی صاحب نظر دی ورو کڅ پختنه لري.
مننه خوش. سلامونه ګورو شری محترمه.
مننه کورودان. مهرباني.
ریکام پریږه خور نو استادانه مې احترام ته درغو نو مو خو دغه په همنه خو بیا دمر ویلې سو شال خور چې نه دا سورې په غلو ورسې نو امریکا خو کوشش کوي دا شمه خلک چې دی نه دوی ته په فادار نه دی نه په ټول کې شو ګرانه چې مې نه پر دې ورسې دی نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پورې تړلې دي زیاتره ملکونه دا مثلا عراق وګوره، سوریا وګوره، مثلا لیبیا وګوره، هلته هم داسې مشکلات را پیدا شول. نو په ټوله کې چې وګوره 2000 کالو کې څه وخت ویني تقریبا چې امریکا حمله ته وکړه، بیا روسیه امانت کوي ویني تقریبا نه غوښته چې د بشار اسد حکومت چپه شي. په ټوله کې نه شیطان طرفدار ویني ایران پورې. نو اوس وګوره چې دغه مجله رامنځته شوه، نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه چې وګوره دا خلیجي ملکونه وګوره شال کور زیاتره وپاده دی امریکا ته، نه سنی ملکونه چې دي نه مسلمانان چې دي زیاتره دغه عربان. نو په ټوله کې دا شوګان خو دې سره سمون نه پیلو په تاغه باندې وګورښتان یو که موږ سره افغانستان کې مشکلات راولو افغانستان کې چې وکړو چې شال کور لګره نه وایي نه تقریبا نو ته سنا سره ناروا کې دل زیاته نه په باندې زیاتې وجه زیاتو. نو هغه ملګری وګوره خو دا غدا یو تصمیم نه و او حکومت بشار اسد چپاسو نو کله چې سنیان ډېر قدرت ورسیږي نه دا نه وایي چې شګان ته قدرت خلاص ورکړي خو سره امریکا نو دا مکه یې نه شي دی لکه تاسو یاده وره ترکیه او زیاتره ملکونه شي دا هم امریکا طرف نه دی نه په ټول کې هم امریکا خو سنیان ته پلي کوي دا په هغه کې دا سوریه کې نه دا خو یو معمول وګوره چې لیران ډېر ملکونه په ځاب دي نه تاسو په ټول کې وګوري نو امریکا ډېر سرخوده دی چې وکړي امریکا ته دا ایران
امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوالو سره یو ډول ایران وزپه.
بله بالکل سل په سلو کې دا مانو خبره ده. په دې باندې راځي په ګرو کې شرم دا خبر به سل په سلو کې کېده چې عراق هم دې شي نه عراق خلک وګرځي ته د مسایل په شهادت ورسو خو دا شهزاد لري به ولې دا ظلم دي دا ظلم کې خو ظلم نه کوي خو مونږ د امریکا په وختره دي نو په خالي په ایران په وختره دا کار نه کول چې د مسایل په شهادت ورسو نو ځاتره ملکونه کې دا چې په ایران مداخله کوي دا چې خلک یې ګیږي امریکا په زور باندې دا ملکونه په وران کړی دي نه
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 ا نمبر ته وخلې لکم زما اړ کني ولي یو لند مخبل نظر وای
رادیو ټول قدر من اردن تعالی دې وکړي شباب
مننه کور ودان تل سې مهرباني لند نظر اورو چې وخت کم ده
الله دې خوشاله که خورجان من سلام من منو تعالی ما وکړ نه احمد اسمه چې سره او تر پر دې سال خو موږ هم دا په سوریه کې چې کوم حکومت راغلی دې ار کله کې وو خدای پاک دې وکړي چې دا سوریایي ورنه چې نور ملکوت مملکتو ته خورجان مهاجر سي دې خپل دغه مثال خبرې خپل من تراسي
خو موږ په فکر او نظر پرې مخور کې په نظر تمام نه چې دا د ظلم نتیجه وګورل سلویش کال څنګه سلویش کال بشر الله صاحب د نت تصوري کې خپل باندې ظلم کوي شخصي زندانونه جوړ کړو فرجاني خلک زور ولا داخل پای دا سو انجام ده خو دې چې په یو ډول پروژه مثال د خبرو خپل ملک ثلاثه مرکې لږ لږ د مملکتو د پاره انسان په ټول من دیوان ملکونه د خورجاني خصوصا د افغانستان حکومت کې نور حکومت خورجاني د دې سره باندې چې ځات وو هغه ځکه دا چې ظلم نو په ټول ولس باندې خورجاني د خپل ولس شرایط انسان د خبرو په پام کې ونیسو کله چې د ظلم پای تمام د خورجاني ما وخت ته تم څه خورجاني ټول میوادونه تیار وو مثال د خبرو ظلم خپل د ولس سره کې راغو پای دغه چې لکه د بشارو نشو د خورجاني دغه
نه کور ودان ژوندۍ وسیاتال صاحب چې اړیکه دې نیولې وه اتمر صاحب کته سره ته وایست مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس حیات تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده د امریکا لاس دی دغه خبرې ته د ایران مذهبي مشر خمنی مشاره کړې و ویلي و چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري نو کله چې دا ډله وخت ورسیده اسرائیل بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړی دي او بیا ویلي چې په دې بریدونه کې هغه کې مېوی وسلې په نخ کړی وي چې وخت کې د اسد رژیم پر خپل خلکو کارول وي او د دې هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاستونه لوي چې هغه په عام خلکو بیا وکړي ورته د دلیلونه ویلي خو په ټوله کې په دغه جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده کپا غزه کې د اسرائیلو جګړه دا کپا لبنان کې و اوس کپا سوریه کې د دې ډلې وخت رسیدل دي په یو ډول د امریکا لاس تر شا دی دا څورو خانه کې په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته
اوس ګورې دا یو مسله ده اسرائیل ترکیه امریکا اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه او همدا وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارت کړي دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي د بل خوانه د روسیې د پارا روسیا سوریا کې پایګار درلوده د ترتوس نوم یو پایګار دی چې د خزینه د بهر سره نږدې یو پایګار دی د دې زینه دوی اکمالات کول نایجیریا ته مالی ته او لیبیا ته ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې د پاره همدا یو چینل دغه قطر شو په روسیه باندې یعنی دلته دی ایران لاسم قطر شو دی روسیه لاسم قطر شو ایران کوم اغایچ درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبی و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره اغا قطر شو ایران اوس دغه توانمندی نه لري یعنی اغا امکانات د لاسه ورکو روسیه هم خپل پایګار د لاسه ورکړو دا په حقیقت کې یو نوی د ایران او د روسیې ځپل د بل خوانه چې ترکیه په سوریه باندې حمله کوي د دې نظامي توانمندي ختموي په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي چې دوی دغه څه یو خطر جوړه نشي چې هغه بیا تهدید د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله دغه میدان روسانو ته پات شو دغه برخه کې اوس روسان فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې نو یو ډېر پیچلی لوبه ده سیاست دی په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا اسرائیل او ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پات شي او احتمال لاندا د چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي په سیمه کې ترکان خپل قوت استلا وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدم پات دی د ایران لپاره. امریکا که ترامپ ولسمشري شروع شو نو بیا به حد اکثری فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان نه قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه قطع شو، د ایران لاس د سوریې نه قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تاثیرات براولی. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودان اتمر صاحب. خبرم خلاصه ویزه به برهانی صاحب ته ورشم. مننه کور ودان. برهانی صاحب که تاسو رده دو وایس لکه څنګه چې اتمر صاحب ولی په ایران له هر اړخ نه فشار دی، په کومو جګړو کې چې دوی ډیر خکیل و هغه یو ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی، په دغې جګړو کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد رژیم ملاتړ کاوه، ډېر افغانان یې ګمارلې وو چې د جګړې ته ورشي او په ایران کې بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې، او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي په دې به څومره سهولت راشي د دغه جګړو په پای ته رسیدو سره، یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره، یا لاسرسي کمېدو سره؟ فکر کوم چې برهاني صاحب را سره نشته ده. اتمر صاحب که تاسو هم دغه پوښتنه ته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري مثلا روس ایران دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات مخصوصا د بی پیلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول، دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره او دوی د اوکراین پر ضد جنگیږي. او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ، او هغه ترکیې سره کار و، او ترکیه خو غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي هیوادونو کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کېدای شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو دغه لیکن تعاولات ډېر سریع دي، یعنی پیشبیني د تعاولاتو کول هم دا اسانه کار نه دی، او طبیعي دی چې یعنی تغییرات
ناراضی. ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدر منو، د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر، د پوهنتون استاد، او د نړیوالو چارو شنونکي سید عبید الله برهانی نه چې راغلی په پروګرام کې مې پروګرام کوم را سره ګډون وکړ. له هغه اوریدونکو چې دوی هم اړیکې نیولې و او خپل نظر یې د موضوع په ارتباط را سره شریک کړ چې د طالبانو د حکومت او همدارنګه په سوریه کې نوي واک ته رسیدلې وسلوالې ډلې ترمنځ د حکومت ولې، همدارنګه د دوی د واک تر رسیدو د ورتوالي او توپیرونو په اړه باندې موږ سره مو خپل نظرونه شریک کړل. له تاسو قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دا شی به مو پروګرام مو اوریده. که پروګرام مو نوی اوریدلې کولای شي د ازادي رادیو
ویب سایت ورسی چپاتی آزادی رادیو ڈاٹ کام د هلتا پروگرام لسر ووری هم درنگ زموک پر فیس بک باندې هم زموک پروگرام تاسی بیرتا اوریدلی او لیدلی شی چپاتی فیس بک آزادی رادیو ڈاٹ کام د هلتا موک کتلی شی لدی سر بیرا پنور ټولنیزو پانو کی لکا ٹویٹر انسٹاگرام او واتس اپ او ټلګرام کی هم موک پیدا کولای شی هلتا زموک د پروگرامونو سر بیرا خبرونه او راپورونه هم اوریدلی او هم لوستلی شي. په راتلونکو سات کې به په دری برخه کې زموږ همکاران هم دغه موضوع په دری برخه تاسو ته وړاندې کړي. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.
با سلام و وقت بخیر.